السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو پروانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی دی. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس له څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. د سعودي عربستان پاچا په تونس کې د عرب لیګ مشرانو ته په پرانیستونکې وینا کې وویل سعودي عربستان مطلقاً هر هغه اقدام ردوي چې پر جولان لوړو د سوري حاکمیت زیانمنوي. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
د دې شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیرد
په دې شپه و ورځو که بحثونه کیږي چې انشالله ټول هغه کوښښونه به چې د سولې لپاره کیږي سره یوځای شي او د دغو کوښښونو د رهبرۍ لپاره به یو واحد مرجع چې پرې مشوره کیږي ایجاد شي. که څه هم عبدالله د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د دغې واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې د هیله مند چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د ټولو قشرونو د استازو په ګډون یو پراخ مرکچي پلاوی وټاکل شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شوروي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د ملي امنیت د شورا لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره نن د یو لړ مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې کاملوف د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې تاشکند چمتو دی چې د افغانستان د سولې په اړه د هر ډول غونډې کوربتوب وکړي. ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې ورڅخه لیدنه وکړي. په هرات ښار کې چارواکي د دوو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالله حد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن هغه مهال وشوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د هرات ښار په دوهمه ناحیه کې د پولیسو یو ساتنمن او یو سرتېری په ډزو ووژل او د پېښې له ځایه وتښتېدل. د چارواکو په وینا د دې پېښې د عاملانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پریکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړو یې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مربع مساحت لري، اسرائیل په 1918 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. اسرائیل په 1918 کال خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې دغه اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. د سعودي عربستان پاچا سلمان عبدالعزیز بن عبدالعزیز په تونس کې د عرب لیګ یا عربي ټولنې سرمشریز ته په پرانیستونکې وینا کې وویل سعودي عربستان مطلقاً هر هغه اقدام ردوي چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت زیانمنوي او په لویدیځه غاړه او غزه ترانګه کې د یو فلسطیني دولت چې پلازمنه یې ختیځ بیت المقدس وي د جوړېدو ملاتړ کوي. د دغې یوې ورځنۍ سرمشریزې د پای د اعلامیې په مسوده کې چې رسنیو ته یې کاپي رسېدلې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه پریکړه باطله بلل شوې ده. ترامپ تېره اونۍ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترامپ دغه پریکړه رد کړه او ویل چې د جولان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. په ایران کې یو سړی د خپلې میرمنې د کورنۍ وطن غړي په ډزو وژلې دي. دا پیښه د ایران په جنوب لویدیځ د دسفول ښار کې شوې ده. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د خبر له مخې تورن کس مخکې لدی چې خپل ځان په ډزو ولي د کلاشنیکوف په ډزو یې 15 سړي او دوه میرمنې وژلې. مهر نیمه رسمي خبري اژانس وایي چې په دې پیښه کې چې پرون شنبه شوې څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ډزو عامل ژوندی پاتې دی او په روغتون کې بستر دی. د دې پیښې د انګېزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو په ایران کې له وسلو سره په تړاو دا ډول پیښې کمې کیږي، ځکه په دې هېواد کې هر وګړی د ښکار د وسلې د لرلو لپاره باید رسمي اجازه ولري. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دې هېواد 15 میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوره کړي چې د اوکراین په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته په دې هېواد کې سوله ټینګه کړي، فساد له منځه یوسي او هم دا هېواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیترو پروشنکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملتپالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څیرو چې په تیرو 15 کلونو کې د سیاسي مبارزې په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي ځانونه کاندید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کیف کې د خپل رایې د کارولو په مهال وویل انتخابات ختم تنظیم شوي دي. هیوادوالو د ارادې درناوی به وشي. دا واقعا زموږ د پرمختګ لپاره یوه حیاتي لحظه ده. د اروپایي ملتونو کورنۍ ته د اوکراین د بیرته ورتګ په اروپایي اتحادیه او ناتو کې زموږ د غړیتوب او د تر ټولو مهمو اصلاحاتو د عملي کېدو دوام. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی.
د ارغنچخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوئ شم چې جګړه د تیرې ورځې نه چروانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله کډوالې شوې کورنۍ اوس مهال د کونړ په مرکز کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم اوري چې په افغانستان کې لا هم په نری رنځ اخته 40 کسان یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او یا هم دغو مرکزونو ته مراجعه نه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې لسګونه زره افغان کډوال چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې بایزت تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه د ښه تمثیل کړي. بلخوا د چارو افغان کارپوهان د سولې لپاره د افغان حکومت او سیاستوالو له ادرسه د هڅو په همغږي ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې پاړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو نه وړه استفاده کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې بې غونډې ته وینا کوله وویل بحثونه روان دي چې دغه هڅو د توحید لپاره واحده رهبری رامنځته سي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دې ورځو شپو کې بحثونه پر دې دي چې ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری رامنځته سي چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. اجرای رئیس وای اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی نه غواړي چې بیرته هغه تاریک ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر له اجرای رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزي دوهم مرستیال سرور دانش پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره کتلي او د سولې د پروسې په اړه له دوی سره مشورې کړي دي. ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې به له نورو سیاسیونو سره هم مشورې وکړي. د سولې له عالي شورا سره پخوا کې افغان حکومت د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یولس کسیز پلاوي لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خوشاو خویوه میاش وړاندې د افغان ولسمشر وجن هارون چخانسوري وویل په دغه پلاوي کې د تغیراتو په اړه سلا مشورې پیل سوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د تیرې فبروري په میاشت کې په مسکو کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو له طالب استادو سره وکتل او د سولې د پروسې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی د افغان سیاستوال او طالب استادو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14 په قطر کې جوړه سي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. د چارو افغان کارپوهان لدی دلی سید خالد سادات وای د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د وی واحد رهبری رامنځته کول ډیر مهم دی.
که چېرته موږ د بین الافغانی مذاکراتو لپاره خبرې کوو، لومړی اساسي قدم به دا وسی چې باید د افغانستان له داخله د سولې واحد تعریف پیدا شي، او دا واحد تعریف په عوامو کې، په سیاستوالو کې، او د حکومت په داخله کې ټول باید یو مشترکه نقطه ولري، او دا یو واحد تعریف رامنځته کول ډیر مهم دی.
خغلی سادات زیاتوي د غوښتو ته په کتو دا سم معلومیږي چې لا هم د حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه یو اجماع نه ده موجوده. د یادونه ده چې د سولې د پروسې لپاره یو هر اړخیز ټیم رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرې ټینګار کړی.
درنو دوستانو، واموریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. په بل خوا د سولې ولسی حرکت وایي چې د ولس د هڅو په نتیجه کې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله سطحه هڅې پیل شوې دي. د دغه حرکت غړي وایي تر اوسه د سولې په ملاتړ د افغانستان په 21 ولایتونو کې لاریونونه کړي. صالح محمد صالح د دغه حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
تاسو په بیلابیل ولایتونو کې د سولې لاریون وکړه، اومده هدف څه دی؟ تاسو څه غواړئ ترلاسه کړئ؟
موږ تر دې دمه 21 ولایتونو ته تللي یو. په دغو ولایتونو کې مو له خلکو غوښتي دي چې سکوت مات کړي، ژغ پورته کړي، او د جګړې د شکیل اړخونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي، او د جګړې پر شکیل اړخونو باندې ژغ وکړي چې نور جنگ بس دی. دا چې حکومتونه له ولسونو څخه جوړ دي، ولسونه له راشای چې سکوت مات کړي او پر حکومت ژغ وکړي او پر وسلوالو ډلو ژغ وکړي چې نور موږ بند کولو ته پرېږدي، تر څو پورې چې ولس نه راپاڅېدلې، تر څو پورې چې ولس سکوت نه مات کړي، تر څو پورې چې ولس ژغ نه پورته کړي، جنگونه همداسې دوام ولري.
پراتلونکو ورځو کې په کومو ولایتونو کې د لاریون پلان لري؟
موږ په روانه اونۍ کې په خوست او غزنی کې د لاریونونو تابعیانی ولې ده. په روانه اونۍ کې په دوغو دوو ولایتونو کې لاریونونه لرو. د دوغو لاریونونو پر مهال هم پر ولسونو ژغ کوو، هم پر د جګړې پر شکیل اړخونو باندې ژغ کوو. پر ولسونو ژغ کوو چې نور سکوت مات کړي، ژغ پورته کړي، او د جګړې پر شکیل اړخونو باندې فشار راوړي چې دغه روان حالت پای ته ورسوي. د جګړې پر شکیل اړخونو باندې مژغ دی چې نور دغه حالت زغم وړ نه دی، نور دوی باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي څو یوې دایمي سولې ته ورسیږو. او پر دوی مو دا ژغ دی، دا چې په نړیواله کچه د سولې خبرې روانې دي، باید دوی اوربند اعلان کړي چې دغه د سولې خبرې یوې ښې پایلې ته ورسیږي، یوې ښې خواته لاړې سي.
تاسو هم له ولس، هم له حکومت، او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې سوله او اوربند وکړي. تر اوسه پورې چې تاسو دغه لاریونونه کړي دي او هڅې کوي، کوم لوري ستاسو د ژغ اورېدلی یا ستاسو ژغ ته مثبت ځواب ویلی دی؟
لنیک مرغه ولسونه ویش سوی دی چې موږ هر ولایت زو، هر ولسوالۍ ته زو، هر کلی ته زو، هلته په سلګونو او په زرګونو کسان راوځي. اولته لاریون کوي، د حرکت په ملاتړ شاوخوا 3 کیلومتر، 15 کیلومتر، 10 کیلومتر پلی تک کوي، د جګړې پر شکیل اړخونو باندې ژغ کوي چې نور روان حالت ته زغم وړ نه دی، باید ژر تر ژره قربان اعلان کړي، وې سولې ته ورسیږو. په جنگي ډلو کې یا د جګړې په شکیل اړخونو کې ځینې داسې کړي ستا چې هغه سوله خوښوي، سوله خوښوونکي دي، خو ځینې کړي ستا چې د هغوی هغوی ګچې په جګړه کې نغښتې دي. هغه سوله خوشی را سره همغږې دي. هغوی د حرکت ستاینه هم کوي او زموږ ژغې اورېدلې دي. هغه کړی چې پر جګړه پانګونه کوي، په جګړه کې ګټې دي، په سولې کې زیانونه دي. هغوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د حرکت غونډې خلال کړي او د حرکت غونډو مخه ونیسي. دا چې په نړیواله کچه د افغان سولې په اړه خبرې شروع دي، دا د همدې اولس واک زور و چې د سولې خبرې نړیوال سټیج ته ورسولې. اولس پر دوی بیا ځلې غږ کوي چې د پټو پردو تر شا خبرې نه منو، معاملې نه منو. موږ یو رښتینی سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې افغانان ته نور پکښې د سر خیر وي، داسې سوله غواړو چې زموږ عزت وبرم و ملي ګټې ترې قرباني نسي. موږ سوله غواړو چې نور جنګونه پای ته ورسیږي، جنګي ډلې نور ټولې وسلې کښېږدي او په نظام کې داخلې شي، او یا هم په یو داسې چوکاټ کې دوی سولې ته سره ورسیږي چې په راتلونکي افغان ولس ته خطرونه نه وي او په راتلونکي بیا افغان ولس قرباني ورنکړي.
د مغغلا ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې دغه حرکت د شویو لاریونونو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري.
ته افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وای جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوه. خو د دې ولایت د ولایتي شورا وشمرغړي بیا تر دې د مدافعان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي. وای چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. اجمل تورمن په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنچخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت وایان قیس منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډیر ژر به له لاسوتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنچخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تیرې ورځې نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختتک شوی دی، تاسو یې عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه صحې چې دښمنان د دې وطن یې خو صحو باندې عملیاتونه کړی ول، هغه به د دې وجود نه پاک شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبد الله ناجي ازادي راډیو ته په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خاغلی ناجي ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایي عملیاتو ته تیاری روان دی. خاغلی ناجي تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حمله په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې داغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او داغه په اساس اغه با تجربه او په محل په خلک او افسران هغه د روټیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړ، یعنی تخار ته، سمنګان ته، قندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. د بدخشان ولایت اوسیدونکو هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلې سیمې بیرته وننیول شي، پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمينه برابر شي.
لسګونه زر افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه خپل راپور کې لیو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ته سن شوې خبري کړي دي. ولکه چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازاتو په بدل کې د جګړې تاسوول شوی. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو، د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریه په اتکلنه کورنۍ جګړه کې لګډون ورسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پوری تړلې دي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریه له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبري کړې دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یو ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستای دی. د سوریه د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړې دي. مهدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وایي په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه کتل کیږي. حتی د اسوسییټډ پریس خبریال وایي له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپله څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتوی د لبنان حزب الله ډله وه، خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون ډله وه ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او د جګړې ته یې استولې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ د پیل شویو نښتو له امله مرکز اسد آباد ته کډوالې شوې کورنۍ اوس مهال دغلته د ژوند سختې ورځې تیروي. دوی وایي چې دوی سره مرستې نه دي شوي، خو د کونړ د کډوالو چارو ریاست ویلي چې سلګونه کورنۍ ته مرستې رسولي او د نورو سروې هم روانه ده. د دې موضوع تفصیل روحله انوري وړاندې کوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپې درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولې او طالبان یې له ساحې ویستلې دي، چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پرېښي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسېدلې. د چپې درې دوه تنو اوسېدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نشه بې ځای شي دي زینه معلوم دي خمس کتب دي دغره غل دي فیس کې راغل دي او زیات راوتی اسلامات راوتی دي سو نګرار لتل دي سو پورته په فیس خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دا وکړي چې موږ مشمان ټول بې ځای ناسی خواران هیڅ شی راست نشته د قرار سره نشته د برشه راست نشته وستر راست نشته لوخه راست نشته شول په بیوان ناشتي
خټول خر راو تختې د موږ مشترالو ویرم د دې د ډول شي د خلک موږ لکه با د چین غونډه په بمول کې نه یالو زی به یا به زره سره نو څه یاله ایبم یا به له ناموس به عزت کوي په دې خاطر من شراو تو اوس په څوکۍ کې وشي ګور ور کرا
به کور شي وی وای هر شی به غواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای
کچې ته خدای پاک رحم وکړي یا په خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت سره دغه کې د اچین غونډې همکاري وکړي داخله د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تلاش خپل ټاټو بیل او کچې دغه خلک په دغه ځینو کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورجو
د ورته نفری دی جنگ دی جدل له څنګه خو کچې موږ نه هډه کې خونی پاتې شي وي پټین نه پاتې شي دادو نه پاتې شي وي نو خو ځکه چاره نه کیږي نو خار سال ته تر باندې لرلم چې به خپل کوټ تلاش خپل په خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوال او راستنیدون کو چار رئیس عبدالرشید ساپی ازادی راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنی ته لومړنی مرستې رسولي او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروي هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 1800 پاملونه موږ په ټول په مرکز چاپه درمانونګو ولسوالۍ کې سروي شوې دي چې د 1800 پاملونه 1500 پاملون سره ایم سي کومکونه تر پرونه پورې رسیدلي دي او د دبليو پی کومکونه تر 200 پاملون پورې پرون توزیع شوې دي او نن حملن سروي هم جریان لري کومکونه.
د دولتي مسولینو په وینا چې د جګړې لومړۍ ورځې تر اوسه 2500 کورنۍ خپل کورونه پریخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسد آباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسېږي چې نورو بیړنۍ مرستو ته هم اړتیا لري. امنیتي چارواکي وایي په چپه دره کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ نښته نه ده شوې، خو یو بل ته په مورچو کې ناست دي او هر غړی د یو بلې جګړې د پیل کېدو ویره شته دی، نو ځکه خلک خپلو کورونو ته بیرته د تګ دپاره زړونه نښه کوي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی. د دې وزارت وایي سایر ځلان نن آزادي راډیو ته ویل چې د افغان فیسبوک کاروونکو مرکز هیواد ته دننه را انتقالیږي. د معلوماتو پر بنسټ مخکې دغه مرکز په هندوستان هیواد کې و. په دغه مرکز د دغه مرکز د انتقال د ښیګڼو په اړه زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي ځلان سره مرکه کړې او جزئیات یې ترې نه غوښتي دي.
افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشتارورونو د اتصال په خاطر باندې مونږ یو هوکلی لاسلیک کړ چې لمخې د فیسبوک هغه کم کشتارورونه چې دي هغه د افغانستان د معلوماتو د تبادلې ملي مرکز سره وصل کیږي یا هغه د نکسا پروژې سره وصل کیږي او د دې سره به د فیسبوک ټول هغه ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا هغه سیمه ییز شي لوکل بشي، یعنی په داخل د افغانستان کې به تبادله کیږي او ضرورت به نه وي چې د هیواد بهر لاړ شي اول په یو بل اکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. د دې سره معلومات ورسره مسؤول کیږي.
معلومات یعنی
د هیواد نه بهر کله معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواښ موجود وي چې خدای مکرسوب دي د افرادو او اشخاصو معلومات په لاس رسی ولري، د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواښ له منځه ځي. دې تر څنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکستاد لارې نه کیږي او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې هم د بندویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بندویټ مصرفیږي هغه باندې اغیزه کې کمیږي ورسره او له بل پلوه نرخونه ورسره راکمیږي، یعنی هغه قیمت چې په خوا د فیسبوک د لپاره ورکول کېده د مصرف د لپاره هغه راکمیږي.
تاسو خوده دولتي ادارو لپاره هم مخکې دیو سیستم جوړ کړی او شه په هغه سره هغه ټول معلومات چې د وایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلوماتو لغه خوندي ول، نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي اگر ټول معلومات باندې کیږي مسؤلیت دلته تضمین دی زموږ سرورونه چې دي ټول هغه پرمختللو ټکنالوژي خبر خمن دي چې په اړه کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي او همدار زموږ د سری عکس العمل ټیمونه چې دي هغه هم په تلریشتاته توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي که کوم تهدید ورته موجود وي مخکې چې هغه تهدید واقع شي دا غي مخنیوي وکړي.
درنو دوستانو زموږه غږ آزادی رادیو ناوړی د افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمه ډیر افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. دغه ادارې مسلکي موین حسیب الله موحد نن په دغه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. یو شمیر بیوزلۍ کورنۍ بیا د ژوند له سختو ستونزو او د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. د آزادی رادیو خبريالې له یوې بیوزلۍ کورنۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کابل په لویدیز سنډه کې داسې کورنۍ سره مخ شو چې یوازې د یو وخت خواړه لري. د یوې خیمه لاندې ناسه میرمنه مهتاب ګل وای 15 بچیان لري او میړه فلج دی. دا وای دوه واړه زامنې له خوانزي پاتې او خار کې په شاقه کارونو بوخت دي ځکه هیڅ چای لاس نیوي نه دی کړی.
د مسلمانانو څخه ما کوم کو یو مسلمان زما په کار باندې لګي نو کې خبرې مې شو کولای زما دې ستاسو
نه دی. له مهتاب ګل واړه زامن افسر او ناصر چې په خار کې سپیلنی دوی وای
200 200 سو 500 ډوډۍ وېسو څلوي پنځوس کتغ ویسو یو ورځ یو وخت ډوډۍ خورم مکتب مې پرېښی اوس کار کوم. موږ ته حکومت نه مې دا ایله داسې موږ ته مکتب زمینه برابره کړي.
د افغانستان د مرکزی احصایی ادارې تازه موندنې هم ښیي چې تر نیمه یې ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې ادارې سروې ښیي چې 1.15% وګړي له بېلابېلو بېوزلیو سره مخ دي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې د بېوزلۍ دغه کچه بېلابېلو برخو باندې ویشل کېږي.
که چېرې موږ بېلابېلو اړخونو ته پام وکړو، پولی لحاظ نه 6.3% وګړي له بېوزلۍ سره مخ دي. موږ د بېوزلۍ دا کچه د بېلابېلو اړخونو له لارې څېړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له ډلې څخه یې 2.5 میلیونه د یو وخت خواړه لري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ټینګار وکړ چې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او د بېوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره به کاري زمینې زیاتې کړي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. د همدې راپور په اورېدلو سره دا نیم ساعته خبري پښتو مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی دی. نسیم شفق سټډیو ته راغلی.